کوم مقیم نائب وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناتو د غونډې په درشل کې طالبانو امریکا غوښتي چې د دوه هی د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو ترڅمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی ده. افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه کړې. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدوده کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. هند له افغانستان سره دغه واکسین د 15 لک ډوزه مرسته کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د استرازینیکا د واکسین تایید ته منتظر و چې دغه نړیوال روغتیایي موسسې پرون سه شنبه د بیړني تطبیق اجازه ورکړه.
لومړی مرحله کې د واکسین به طبي کارکونکو ته او امنیتي ارګانونو ته تطبیق کیږي، او وروسته د هغې څخه به د ټولنې نور قشرونه په نظر کې نیول شوي دي، لکه د لوړو مرکزان، معلمین او ځینې هغه زموږ هیوادوال چې نورې ناروغۍ لري او د هغې د معافیت سیستم ضعیفه وي، لکه د شکرې ناروغۍ او د تورته نورې ناروغۍ، هغوی ته به هم دغه واکسین تطبیق کیږي.
ښاغلی علیزی دغه راز وویل چین سږ کال د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې ورسره د 2 لک ډوز او د کوواکس نړیوالې ډلې د 3 میلیون دوزا واکسینو د مرستې ژمنه کړې ده. دغه په وینا کوواکس په دغه واکسین په دوو مرحلو کې په لومړۍ کې 1 میلیون او 3 لک روان کال او په دوم کې 1 میلیون او 1 لک کال ته د هیواد ته ورکوي. د روغتیا د وزارت رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 55,000 کسان په کرونا اخته شوي او نږدې 2,500 هم لامل مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګېدلې اور کې د راستنیدونکو د چارو لپاره د دفتر تاسیسات هم یو څه زیانمن شوي، چې له امله له ایران افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. په هرات کې د دې نړیوال ادارې مسؤول نیک بیشوپ وویل د اور د لګېدو په مهال له ایرانه بیرته ستنیدونکو ته زیان نه دی رسېدلی، ځکه په دې ورځ د دوی د ثبت چارې مخکې بشپړې شوې وې او ډېرو یې د هیواد دننه د نورو مقصدونو په لور سفر کړی وو. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه افغان چارواکو د ځاني زیانونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د مالی په اړه سوداګرو ته د سلګونو میلیون ډالرو د زیان خبره کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY په اسلام کلا بندر کې ته اور لګېدو مخکې د ورځې شاوخوا 15,000 کسانو ته چې له ایرانه بیرته افغانستان ته راستنیږي لازمې مرستې برابرولې. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې وزارت د وړاندیز پر اساس او د ولسمشرۍ له منظوري وروسته د ښه پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیس ته ورکړل شو. د خبر پاڼې له مخې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې وویل جنرال مانیس ته دغه مډال افغان ځواکونو سره د ښې همکارۍ او د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شو. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیري دندې ترسره کوي، افغان ځواکونو ته پر روزنې، هغوی ته سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. د بلخ د امنی قومندانۍ وایي نږدې 200 میله بیلابیلې وسلې او تجهیزات یې د ډایاک پروګرام ته وسپارل. دغې قومندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي امنی قومندان سید میراج الدین سادات 193 میله بیلابیلې وسلې او پوځي تجهیزات چې له غیر مسؤولو وسلوالو او جنایتکارانو څخه ترلاسه شوي وو په شمال زون کې د ډایاک د پروګرام مسؤول ته وسپارل. د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ډایاک پروسه پیل شوې، خو انتقاد کوونکي وایي د وسلو او تجهیزاتو د راټولولو دغه پروسه دومره بریالۍ نه ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې تایید کړی چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدود کړي. ویانا میاشتې دغې ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ تهران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې په خپله خوښه د شفافیت د اقداماتو په اړه له خپلې کړې ژمنې پشا کیږي. د دغې ژمنې په اساس د نړیوال اټومي انرژي د ادارې څارونکو اجازه لرله چې په ایران کې له اټومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د ویان په وینا د دغه ادارې مشر رافائل گروسی ایران ته د سفر وړاندیز کړی ترسو د دغه ادارې د سارونکو د فعالیت دوام ته یو حل لار پیدا کړي. په دغه اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی دوه ورځې مخکې ویلي وو تهران دا اداره له خپلې پریکړې خبره کړې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر هغو کسانو د بندیز لګولو غوښتنه وکړه چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په زندانی کولو یې لاس درلود. ګابریلوس لاند بریګز پرون د دې هیواد په پلازمینه ویلنوس کې له روسي ژبې کارنټ ټایم ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
د موجوده پروسې په اساس په واقعیت کې د لاتویا د بهرنیو چارو وزارت بلنه راکړه چې د هغو افرادو په فهرست کې چې د ناوالنی په دوسیه کې باید مجازات شي د همغږي لپاره له دوی سره یو ځای شو. موږ به له همغږي کولو وروسته د افرادو لیست بروکسل کې ادارو ته وسپارو. زه اوس اجازه نه لرم چې د افرادو نومونه په ډاګه کړم، خو اصلي خبره دا ده چې دا د بالتیک د ټولو هیوادونو ګډ تنظیم شوی لیست دی.
الکسی ناوالنی چې د فساد ضد یوه مخکښه څیره بلل کیږي د روانې میاشتې په پیل کې له مخکیني تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور په دوه کاله او اتو میاشتو تنفیزي بند محکوم شوی. او د بلغاریا چارواکي وایي په یوه کښتۍ کې چې له دوبۍ د ایران ساختماني مواد لیږدول څه باندې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط کړي. څارنوال ولادیمیر چاوداروف پرون سه شنبه وویل دغه هیروین په 400 کڅوړو کې د قیر پرولونو کې ځای پر ځای شوی و. د ساختماني موادو د واردونکو شرکت خاوند او د ګمرک یو چارواکی د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. دغه هیروین چې د بلغاریا په وارنا بندر کې ضبط شوی ارزښت یې شاوخوا 22 میلیون ډالره اټکل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په اړه د ناتو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید د سولې خبرو ته راوګرځي.
طالب باید به میز مذاکرې سول حاضر شوه و به خوشنطا پایان بده.
په غزنی کې د سولې غږ په نوم یو مشاعره شوې ده.
بچه ډوډۍ ګلاس وبه دی وي خصول دی پر سر مبام کنوي نه دی وي خصول دی وي.
روسیه او ایران ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. نور مهم مسایل هم لرو په دغه پروګرام کې را سره پاتې شي. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان په اړه د ناتو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي دي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د طالبانو ډلې ویلي په یو لیک کې د امریکا ولس مخاطب کړی او ټینګار یې کړی چې د دوهې تړون ته درناوی وشي او تر مې پورې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې چې نن پیلېږي د اجنډا یو اصلي موضوع په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور راتلونکې ده. تر اوسه امریکایي چارواکو د طالبانو د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
طالبان وایي په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا هیواد هغه موافقه بشپړه عملي کړي چې د تیر کال د فبروري په 9 دواړو لورو د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړې ده. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکا پر دې موافقې له سره غور کوي او ناتو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د طالبانو لخوا دغه غوښتنه د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولس ته په هغه سره خلاص لیک کړی چې پرون سیشن به په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی دی. ملا عبدالغنی برادر چې نږدې یو کال مخکې دغه موافقه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کړی ویلي اوس چې د دوحې پر موافقه یو کال تیریږي له امریکایي لوري څخه مو غوښتنه دا ده چې له خپلې ژمنې سره سم د دې موافقې پوره پلي کېدو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه چې ولې په اوس وخت کې طالبان د امریکا ولسته دغه سره خلاصې لیکاستوي، په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر دی و اندوی محمد نعیم نظر مو پوښت.
د همدې لپاره د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو مابین مذاکرات وشول چې تقریبا 3 میاشتې زیات وخت یې ونیولو، او د هغه په نتیجه کې توافقنامه رامنځته شوله. د افغانستان اسلامي امارت لري باندې بار بار خپل موقف واضح کړی دی. اوسنی وخت کې یو ځل بیا مناسب وګڼل شو چې دغه موقف د پالیسي خپل بیا یو ځل ټول نړۍ ټول خلکو ته واضح کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویل چې په ټوله کې پر دغه موافقه او لمخې له افغانستان تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر ضرب الاجل لسره غور کوي. په عین حال کې د ناتو دفاع وزیران هم په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکو په اړه نن او سبا په انلاین غونډه کې خبري کوي. د دفاع وزیرانو سبنۍ غونډه به تر ډیره پر افغانستان متمرکزه وي. د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آسټن هم د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې ګډون کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د طالبانو د دغې وروستۍ غوښتنې په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې لوړ پوړو امریکایي چارواکو په خپله طالبان له دغې موافقې څخه په سرغړونه تورن کړي وو. چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي، او د سولې خبرې په ښه نیت او اغېزمن ډول مخته نه دي وړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د شوې موافقې ټول شرطونه نه دي عملي کړي. هغه وویل طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت خبرې وکړي، او له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي وویل ناتو له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي، او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو د دغه سرخلاص لیک په وړاندې غبرګون ښودلی، او هغه برخه یې تر پوښتنې لاندې راوستې چې طالبانو پکې د افغاني ټولنې د غوڅ اکثریت د ملاتړ د لرلو ادعا کړې ده. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې که طالبان ادعا کوي چې د ټولنې اکثریت ملاتړ کوي، نو ولې له انتخاباتو ویریږي؟ او دا ډله هېڅکله هم دغه او د عمومي اجماع کلمات نه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل طالبان چې له امریکا په بشپړ ډول دغه موافقې د عملي کېدو غوښتنه کوي په خپله کله عملي کړې ده.
طالب باید به میز مذاکره صلح حاضر شوه.
طالبان باید د سولې د خبرو میز ته حاضر شي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په خوشینۍ سره طالبانو دغه دواړه نه دي کړي، او قدرت ته د رسیدو لپاره یې یو ډیر جدي دریز غوره کړی دی.
طالبانو په دغه لیک کې په دې اړه که امریکا دغه موافقه بشپړه عملي نه کړي، د دې ډلې غبرګون به څه وي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د نه تطبیق په صورت کې به دا ډله پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې لسره پیل کړي. د دغه موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو باندې له حملو ډډه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې یو غاک د سولې لپاره تر سرلیک لاندې ولسی مشایره شوې ده. په دغه مشایره کې د جګړې په کېلو لورو غاک شوې چې نور د جګړو لاس واخلي او وربند دي غاړه کېږي. په مشایره کې ډیری کسانو ګډون کړي. نور حال په دغه راپور کې
یو ژغ د سولې لپاره، هغه هم له هغه شاره چې هر ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تویولو ژغ نه راځي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 5 کیلومتره واټن شمال لویدیز لور ته په نواباد سیمه کې وقت فر فرهنګي ټولنې د سه شنبې په ورځ مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو تر څنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
بچ ډوډۍ ګلاس اوبه دی وي، خصوله دی وي، پر سر مبام کنه وینه دی وي، خصوله دی وي. د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندۍ دی اوسي. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو، ژوندۍ دی اوسي. ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خصوله دی وي.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی، خو وایي شعر بیا هغه کلام دی چې لزل خیزي او پزلک شینی. دلته هدف له دې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه په غوږونو اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې وه چې په جګړو کې ښکیل لوري دي د دوی غوښتنه د زړه په غوږونو واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعرې په څنډه کې آزادی رادیو ته وویل:
مردم افغانستان دقیقاً از صلح آرزویشان است.
صلح د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپات صلح او اوربند له لومړنۍ غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یو غږ ور ورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتي دي او تل دا وایو په شعر کې، په غزل کې، په ناسته، په ولاړه، په مسجد کې، په محراب کې، په هر ځای کې دا ناری راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهي او د شاته ورستوالي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شعر چې اغیزمن کلام بلل کیږي، نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې، غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي اغیزه به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیزه کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نهادې فرنګي وخت فار جوړه کړې وله او ډېرې والي او مثبت اغېزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله او نسبت په دې برنامه خو زه ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږی دي، نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندوز ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لزګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپینزر شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې ترڅنګ 4000 کارکونکي درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو بلکې ماشینونه او امکانات یې ویجاړ او لوټ شول. په دې اړه باندې له کندوز دغه راپور ته غوښته.
پنځه څلوېښت کلن فرهاد د سپینزر شرکت کارکوونکی دی. د هغه په تن له جوړدي رنګه جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړیو د ماشینونو له مخې کنجاړه لرې کوي. فرهاد د دې فابریکې د فعالېدو په اړه وایي:
خوشحاله یو چې دغه پاپریکه فعاله سوه. دولت باید د صابون جوړونې پاپریکه، د یخ د تولید پاپریکه او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعاله کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکي چارې پر مخ وړي، له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
اسپانی ماشینونه لوی وه، هر ماشین 15 تنه وزن درلودي. دا نوي ماشینونه 1 تن وزن لري او تولید یې هم ښه دی او ډیر ښه کیل تولیدوي. که چیرې د خامو موادو له کمښت سره مخ نوسو، نو زموږ به د تولید کچه نوره هم لوړه سي.
له درې لسیزو وروسته د کندوز ولایت د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکي وایي دوی د غوړیو د تولید فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر د 130,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړیو د تولید 15 پایه نوي ماشینونه اخیستي وو او په نصبولو سره یې د غوړیو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبیح الله زاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د زراعت د سکتور د مسؤلینو سره په همغږۍ کې موږ له دهقینو سره غواړو سرکال کار وکړو، تر څو دهقین موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي، او موږ هم متحد یاسو د دهقینو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیته او معیاري مواد فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د لس ټنو خالص وړیو د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 40 کلن عبدالستار شمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره ده چې دغه فابریکې په فار ډیر چیزونه تولیدوه، دلته حتی چینیانې صابون وخت ساعت هم ډېر شیان تولیدېدل، اما اوس هغه د پخوا په پرتله باندې ډېر کم چیزونه تولیدوي. خو خوشحاله په دې استو چې آغاز ده، آغاز پیل شه، امیدواره وي چې مرکزي دولت دې ته توجه وکړي او په زرګونو کندوزي ځوانان په دې کې لاس په کار شي تر څو د ناامنۍ کچه راټیټه شي.
د سپینزر شرکت په 1414 هجری لمریز کال کې جوړ شوی وو، خو د کورنۍ جګړې پر مهال دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې، وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس زبیح الله زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورنۍ جګړو مخکې هر کال کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله، او همدارزې هر کال 1500 ټنه پخته، 1000 ټنه خالص غوړي، 1.5 میلیونه کلچې صابونونه، مقطري اوبه، یخی، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړیو د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان مالی وزارت ژمنه کړې چې په 14 مالی کال کې به د ټیټ رتبه مامورینو او خونکو معاشونه زیات کړي. مالی وزارت ویلي د جمهور رئیس د هغه د مرستیالانو او د کابینې د غړو معاشونه کمیږي او په بدل کې به د ټیټ رتبه مامورینو معاشونه زیات کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
د افغانستان د مالیه وزارت د ټیټ رتبه دولتي مامورینو د معاشونو د ارزولو خبره کوي. د مالیه سرپرست وزیر محمد خالد پاینده د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کورنیو فنی سلاکارانو معاشونه به و ارزول سي. د شاغلی پاینده د لیکنې لمخې په پام کې لري چې د دې کار د امریکای دولت لپاره د ولسمشر د دمرستیالانو او د کابینې د غړو په معاشونو کې کموالی راځي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د مالیه وزارت د اقدام هرکلی کوي او وایي د دولتي کارکونکو د تنخواو د ډېرې دولت لپاره د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د ولسی جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون غړي زلمی نوري وویل شته چې دغه کار عملی سي.
د ملي شورا او د مالیه او بودیجې د کمیسیون نظر هم همدا دی چې د رئیس ان ټی ای همدارنګه نورې لوړې تنخواګانې لکه د جمهور رئیس د مرستیالانو د کابینې د غړیو وکیلانو وزیرانو او هر څوک چې وي باید تنخواګانې کمې او د خونکو ملکی مامورینو امنیتي کارکونکو تنخواګانې لوړې شي. موږ د دې پلویان یو ښه خبره ده، موږ هرکلی کوو خو چې عملي شي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو بل غړی عبدالظاهر سالنګي وایي په هغه ناسته کې چې د سه شنبه په ورځ دوی د مالیه وزارت له چارواکو سره درلوده د 1400 مالیه کال د بودیجې په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې.
موږ د دوی له دې نیک ګام نه ملاتړ کوو، خو موږ نن تر 2 بجو پورې د مالیه او بودیجې په کمیسیون کې وو. له مالی معین او د بودیجې له رئیس سره مو بحث درلود. موږ یوې مثبتې نتیجې ته ونه رسیدو او بحث پاتې شو. سبا ته که د مالیه د سرپرست وزیر ټویټ یو فرصت برابر کړي موږ ورنه ملاتړ کوو.
لا تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي څرګند. آیا هغه اندازه پیسې چې د ولسمشر د مرستیالانو یې د کابینې د غړیو او د دولت د فنی سلاکارانو له معاشونو کمیږي د ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د لوړولو لپاره کفایت کوي؟ د دې پوښتنې ځواب روښانه نه دی. د مالیه وزارت نوې طرحه د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ تر 2 اونیو جنجال وروسته اعلانېږي. مخکې تر دې ولسی جرګې د څوارلسم مالی کال بودیجه دوه ځلې د نولس مواردو له امله چې یو یې پکې د دولتي کارکونکو د معاشونو د یو شانولو موضوع و رد کړی و. د بودیجې سند د درېیم ځل لپاره د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته ولېږل سو، سره له دې چې د درېیمې طرحې هم د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له انتقادونو سره مخامخ سوې، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی روښانه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن اگزامینر د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه لیکلي چې پکې لوید آسټن د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دفاع وزیر په توګه ګډون کوي. نن د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 18 نیټه په آنلاین توګه دا غونډه پیلېږي چې پکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په اړه هم خبرې کیږي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د توافق لمخې ټاکل شوی د ټول نړیوال ځواکونو له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې ووځي، په دې شرط چې طالبان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا متحدان سترګې په لاره دي چې پوسی اوس به څه پریکړه کیږي. په مقاله کې راغلی چې آسټن به له خپلو سیالانو سره په دې غونډه کې په دغه مورد کې سمدستي ځواب ونه لري. تر دې مخکې د ناټو عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه به په مناسب وخت کې وځي. د له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپل ژمنه وفا وکړي. طالبانو د بایدن له ادارې غوښتي چې د قطر په دوحه کې لاسلیک سوی د فبروري میاشتې موافقه په بشپړه توګه عملي کړي، خو تر دې مخکې یو پلاوی په خپل راپور کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وغځوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې اروپایي محکمې په هغه قضیه کې د جرمني ملاتړ کړی چې په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه ده. په هغه پیښه کې شاوخوا نیوي ملکیان وژل سوي وو. له هغې پیښې وروسته 12 کاله مخکې د تیلو پر ټانکرونو د حملو په اړه تحقیقاتو د جرمني نظامیان له ننګونو سره مخامخ کړي وو. خو په دې مقاله کې راغلی چې په فرانسه کې د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سې شنبې په ورځ د یو حکم په صادرولو سره وویل چې د تیلو پر ټانکرانو د حملو په اړه د جرمني تحقیقاتو د اروپا د بشري حقوقو له کنوانسیون څخه سرغړونه نه ده کړې. په مقاله کې لولو چې د پیښې په شپه طالب جګړه مارانو دوه ټانکرونه وتښتول چې د ناټو ځواکونو لپاره تیل وړل، خو د مقالې په وینا د تیلو ټانکران د کندوز په ریګي سیمه کې بند پاتې شول او دا ځای په کندوز ولایت کې د ناټو ځواکونو له اډې سره په 5 کیلومتره واټن کې دی. د امریکایي ځواکونو د دې اډې د ځواکونو افسر د جورج کلین په نوم یو قومندان د هوایي ځواکونو ملاتړ غوښتي و چې فکر یې کړی و جګړه ماران د تیلو لټانکرونو د ګرځند بم په توګه کار اخلي. یو شمیر نورو نړیوالو رسنیو هم دې موضوع ته پام کړی دی. د بیلګې په توګه د آلمان ډي پی ای خبري اژانس ویلي چې یو سړی چې په دغه پیښه کې دوه ځامن وژل سوی و د قضیه د اروپا نړیوالې محکمې ته وړې و. ډي پی ای زیاته کړي چې د قربانیانو کورنیو د زیان د جبران لپاره په جرمني کې هم یو شمیر محکمو ته مراجعه کړې و، خو ورسته لولو چې د دوی غوښتنلیکونه چې ورسته یې په دسمبر میاشت کې وو رد شول. په لومړیو کې راپورونه راغلي و چې په دې پیښه کې طالب جګړه ماران وژل سوي وو، خو وروسته په لټونو وشودل چې ډیری وژل سوي ملکیان وو او ویل سوي وو چې له ټانکرانو د تیل اخیستلو لپاره هلته راټول سوي وو.
ایران او روسیه د هند سمندر په شمالي برخو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د ایران او روسیې ترمنځ د هند سمندر په شمالي برخو کې دغه پوځي تمرینونه د سمندري امنیتي کمربند په نوم په 1000 متره مربع ساحه کې پیل شوي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دغو ګډو پوځي تمرینونو کې د ایران سمندري ځواکونو د سپایي پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو او د روسیې بحري قواوو ګډون کړی دی. د دغو ګډو تمرینونو ویندوی ادمیرال غلام رضا تهاني پرون سېشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو تمرینونو هدف دا دی چې په سمندر کې د ژغورنې مرستې رسولو، د مخابراتي او عملیاتي ګڼو بڼو د تامین په برخه کې له یو بل سره د معلوماتو او وړتیاو تبادله زیاته شي او هم د کنټرول او قماندي مسله تامین شي. د هغه په وینا د هند سمندري ځواکونه به هم ګاونډو هیوادونو او سیمې ته د سولې او دوستۍ په نیت له دغو تمرینونو سره یوځای شي. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دغه پوځي تمرینونه به درې ورځې دوام وکړي.
د 2019 کال د دسمبر لمیاشتې رئیس دوړو هی ودونه لچین سره یو ځای د هند په سمندر او عمان خلیج کې پوزي تمرینونه تر سره کړی چې د ایران او روسي ترمن دوهم ځلی تمرینات چې تر سره کوي. ایران او چین د غراز تیر کال په روسیه کې په پوزي تمرینونو کې هم ګډون کړی وو. ایران د غراز تیر اونۍ هم عراق پولې ته څیرمه پوزي تمرینونه تر سره کړل چې د دې هیواد ځمکنیو ځواکونو پکې ګډون کړی وو. ایران د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په وروستیو ورځو کې چې په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی و دغه پوځي تمرینونو ته مخه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تهران هڅه کوي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره وهڅوي چې بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. له دغه تړون څخه تر وتلو وروسته پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د بایدن ادارې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې خو ویلي دي چې ایران باید په هغو کړو ژمنو بیرته عمل وکړي چې په وروستیو کې ورڅخه سرغړونه کړې ده. دغه راز ویلي چې تهران باید د مزایلو له پروګرامونو او په سیمه کې د نیابتي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. خو ایراني چارواکو ویلي چې د مزایلو پروګرام او سیمه ییز سیاست هغه څه نه دي چې خبرې پرې وشي.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې اتنی میبجی ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د استرازینیکا د واکسین تطبیق پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د استرازینیکا د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده. هند افغان حکومت ته 15 لک ډوزه واکسینونه ورکړې دي. په بلخ کې چارواکي وایي چې نږدې 200 بیلابیلې وسلې ډایاک ته سپارل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسلې له ناقانونه وسلوالو ډلو او جنایتکارو ګروپونو ترلاسه شوې دي. افغان حکومت د جنرال براین مانیس خدمتونه ستایلي دي. ښاغلی مانیس د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې یو لوړ رتبه جنرال دی چې د افغان حکومت له خوا یې خدمتونه ستایل کیږي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت په وړاندیز او د ولسمشرۍ له منظوري وروسته د ښه پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیس ته ورکړل شو. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګیدلې اور کې د راستنیدونکو چارو لپاره د دفتر تاسیسات یو څه زیانمن شوي چې له امله یې له ایران افغانستان ته بیرته ستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینۍ بڼه نشي رسولی. د بلغاریا چارواکو ویلی دی چې له دوبۍ څخه د یوې کشتۍ نیولې ده چې پکې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط شوې دي. دا کشتۍ د ایران پورې مربوطه او ویل کېږي چې هیروین د قیر په رولونو کې ځای پر ځای شوی و. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دویمه نیمایي پیلو وړاندې یو اونیز پروګرام لرو. ازادي اوریدونکو خو تر هغه مخکې به کوټه ته ورشو. د فبروري په 14 د بلوچستان په کوټه کې پر هزارګانو د یوې خونړۍ حملې 8 کاله پوره شول. په دې برید کې چې ذمهواري ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې لشکري جنګوي منلې وه شاوخوا 90 کسان وژل شوي وو. عبدالحی کاکړ په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا د 2014 کال د فروری 14 نیټه وه. ماښام وختو د کوټي هزاره ټاون کې په لار کوچو کې د دل پچیر خلګو ورځنی ژوند پر مخ وړلې. عاطف صادق هم د خپل یو ناروغ رشتہ دار تر پښتني ورسته کور ته په لار و چې د محالیا یو دروند ژغ تر غوښسو. نو مړې د فروری په 14 نیټه مشالې ټول چې تر ډیر وخت په نسوه چې څه وسو.
زه په لار وم چې چاودنه وشوه. دومره زورور او یارهونکې وه چې تر 30 منټه پورې پوه نه شوم چې څه وشول. تر دې مخکې مې د یوې چاودنې دومره درون غږ نه واورېدلې. د کړکیو شیشې ماتې شوې او دروازې په خپله خلاصې شوې. بره په اسمان کې تشې خاورې په نظر راتلې. د چا سر او د چا لاس زخمي و چې ورنه وینې بهېدلې. ډېر د پریشانۍ حالت و.
کافی پریشانی کی حالت میں. لا عاطفی سره د ورونو او خندو غم سوچ دا وخت په ټیوشن سنټر کې ول. هغه رابطه وسر وکړه او بیغه مسواک چې ټول روغ رمټتی. خلاص وخت ورسته مور ورته ټلیفون وکړي چې د پلار خودي هیڅ درک نه لګیږي او نه هم ټلیفون پورته کوي. حمله د ځای ځخه د عاطفي او کورنۍ کړاونه او غمیزه پیل شوه. په دې چاوتنه کې یو نیوي کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل نیوي کسان زخمیان شوي ول. عاطف وایي چې هغه او خاوند یې د شپې تر نیمه پورې پر څلور واړو هسپتالونو وګرځېدل خو پلار یې ونه موند. د لټون پر مهال دوی د بولان میډیکل کمپلیکس بیړنۍ خونې ته ورننوتل چې پکې مړی او د مړو د بدن غړي پراته ول. عاطف اته کال وروسته هغه منظر یادوي. عاطف او خاوند په لټون لټون ستړي شول او کور ته ولاړل. سهار ټول مړي امام باړې ته ورولل سل او عاطف او مور یې هلته هم ورغلل. عاطف وایي چې لدې یو یو مړي ځخه څادر پورته کولی چې پکې داسې کسان هم ول چې مخونه یې نول او پړ مخې اړول شوي ول خو هغې پکې خپل پلار ونه موند. د امام باړې په یو کوټه کې د مړو د بدن غړي جامې او پیزار ایښودل شوي ول. عاطف او مور یې د خونې ته ورننوتل.
دو تین مہینے پہلے ہی اپنے والد کے لیے میں نے ایک انگوٹی خریدی تھی. میں نے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید
ماتو تریم اشتے مخ کے دپلار لپارا انگوٹے یا گوتا خستے وا پا آغے پسیو گرزی دم کو پیدا میں نکلا. ما دا آغے لپارا چپلے خستے وے وزما مور راتوے چی آغے ہم دا غا چولی وے و آغے میں ہم پا نظر نراغلے. ما جامیو لی دلے اولا مور نمی او پختل چی بابا دا خستے وے آغے چیو لی دلے نو پزما کرا پری وطا وے ویل آو ہم دا یا خستے وے. د دې جامو په لستونو کې یو لاس بند وو. هغه مو راواخسته او خبره نه هم چې دا دا غ لاس وو هم او کنا
پریس میچینګ کرکے ایک ہاتھ ہم نے اٹھایا تھا لیکن پتہ نہیں وہ بھی تھا یا نہیں تھا.
عاطف د خپل نه پینځوس کلن پلار عبدالحبیب مړی روغ رمټ پیدا نه کړ او دوی واځي د غلاس په قبر کې شخ کړی. دا وایي چې کله هم د فروری 14 نیټه راورسی نو په دې ورځ د پلار هغه خبره وریاده سي چې کله به کور ته ورغلی نو له شابه پر دې ژغ وکړ.
چکل با زما کور تراغ لے نو لشا بای را باندے غا بکلے. دا خبر میں ہر کال پا دے ارس دیرا رایا دیگی. زنا سا پشا تاو گرم ہو آغا نوی. اس ہم مم داغا ٹیلیفون نمبر ملاو خو ملاو نشی.
پا چودن کی دا وجلسو کسانو دا کورنی پوینا دا سی مڑی ہم ول چیا خو پی جندل کے دلنا او زین خو لسرا ٹکڑے ٹکڑے سوی ول. دا دی پا خبره دا انسانی غشو دری بوجه شخی کڑی وی. دا خدیجه دوی اندورگیانی سلیما او زینب هم پا دی چودن کی وجلسوی او یوازی غش مندلی وی او آغا هم ارتمالو منده چی دا چاوی. سلیما شپاڑس کلنا او زینب چورلس کلنا وا او هغه محل دوی له ټیوشن سینټره کورته پلاروي چې 14 وسوا. د دوی مور هوا بیگم هم په دې 14 کې زخمی شوی و چې د علاج لپاره د کراچی آغا خان هسپتال ته یوړل شو. خو هغې ته دا معلومه نه وه چې دواړه لونه وژل شوي دي. هوا بیګم د فروری په 14 نیټه مشال ډېرې تول چې یوه میاشت وروسته چې د لونو د مرګ خبر ورته واورول سو نو له اورېدو سره سم بېهوشه سوه او یو وار بیا هسپتال ته یوړل سوه. هغې اته کاله وروسته هم د دواړو لونو عکسونه او صادري له ځان سره سنبال ساتلي دي.
سلیمی او زینب عکسونه پړونی یا صادره مې د یاد په توګه ساتلې دي او چې کله را یاد شي نو را به یې اخلم ورته ګورم او بیا یې بیرته کېږدم.
د کوټي په 2018 عمری آباد کې اوسم په لسګونه داسې کورنۍ سته چې خپلوان یې د ترګرۍ ښکار شوي دي. هزارګان له تیرو شاوخوا شلو کلونو راسي له ترګرو حملو سر مخامخ دي چې اکثره وخت یې د وژلو ذمواري ناقانونه ګرځول سوو ډلو لشکرې جنګي او داعش منلې ده.
آزادي او اوریدونکي جوڑونکے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونو درنو مينوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو سوي ده هیله کوم چې په غور سره یو ووري او په دې خبرونه کې د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي نظریې مو دي شکایتونه مو دي د دې لپاره چې پیغامونه به خیر ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پاره پسې ډول درته خبر کړم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه احمد جان د تهران د ایران د تهران څخه څه پیغام لرم ما د افغانستان د سفارت او د شیخ غنی څخه دا ویل چې موږ د افغانانو پښتنه ولې نه کیږي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زه ملا صاحب عبد الله د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو په تماس کې یم دا غدې المند غنم چې قشیږي باریږي زی د کندهار په خوا باندې کندهار خلا په صورت مشکل کور دی لکه پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوري پاکستان ته خپل دامي وجاړه زده بل پر در ولاړ نو دا باید راګیر سي خپل مساکین په کرا یو من غنم په درې سو کالدار دین را مسکینانه د کومه ځای کې زما د چاواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي راګیري چې تر څو خپل په کور کې ارزاني جوړ کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اسمت الله خوشاله د هلمند ولایت بودان سنایي کې درنه ولرم بل دا غنم کوګوره دا حکومت په ملرنه نو ته کې دا غنم ورځ او ورځ پته کې مخوړان درنګ دي چې دا غنم دې پریږدي نور ځایو ته ځي اوره د خپل د هلمند خلک پراکټي بیا جوړ لاشت نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وږي وته ځناس دي من په درې سو کال دا خلک یې ګره دار کم نه چي دي دال ملنګان دا ولدا حکومت سره په ملرنه نو ته کې هله د چي حکومت دې ته ملرنه وایي
د ښار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ستوونه دا زمز غنم چې په یمند د دا وطنو کې سیمه دي دا تجاران تم د لاسه تلران ته د سوي پاکستان ته اړي الته په پاکستان کې ملخان او کشتو ته ډیر دا تاوان نقصان رسولي دي وخت دا زمز غنم ګر دوړي روان دي چلوي دا زم سره کوم غل حکومت دی او دی حکومت مې د ایران چې په دې کې د پولیس ورواچي دا نه چې د سړي سر د چا سفر مرسخي هغه د سړي د سر سره د پولیسو بنساس نه څه داسمه دی پورته بچي دا څنګه دی پورته بچي خدای پر موږ باندې راوستل د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي د وروه یو غوړی نو څه په څلور زره کلدار به راني څه د خدای پر دي او زموږ د وطن غنم ګرځ روان دي پاکستان ته دا پر موږ باندې بیا په چنده به باندې فصلي ډېر دي چې پایا ته حکومت دا وښي د افغانستان خصي شوڅه د ولاته پر غلي ار پولیس چې په سیاو کې د پولیسو کارګر د پولیسو سره د نور قانون مانو نشي لا مراتي چې د سړي کار دی په لاس کې چې سیاو کې بالا د سړي د سره سره دی دغه زما د لوړ پورو چارواکو څخه دا ویلو امید دانې خوښ دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګي د خپل د وطن فار او غریب خلکو او بودې داسې جنت د خدای او د قران ورته دی چې موږ نور مو وخت نه سمو وصله
چې دا د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه راغه خبره کوم د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چړو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چرا چې وګورې وا پوسټ پر اسمان د بل پر چرا اند موږ دا غواړو چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي چې دا منځ کې امنیت سم چې د نسنه دا وستي دا نن سات نه کیږي چې مسلمانې څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راولاس پچړو ولي د مسلمان زما دا غوري زما دا پیغام دي تر مسلمان پرې ورسي وسلام په احترام
زما دا غوي چې دا خلک دا اعلانونه کوي او ډوډۍ ته ځي کیږي پلان کوي د ځان کوي دا شته چې ذاتی په ټول علم ولایت کې نه سره ډوډۍ ورته چا دی ولانا غنوم ورته دي کراغلی خپل دا انجنیرانو دا ملکان سره خوري نو لیک چا چی چی نه دی ورسړي
السلام علیکم دې مو اعلان د کندهار د ولایت نه سماعت سره نیول دي ما دا ذاتی راځي کارکونکو سره یې لو پایش دي چې دا زموږ پیغام د ډوډۍ شاروک پر ورسېږي موږ دا غوښنه ده چې موږ دلته په کندهار کې ورګې چې مربوط دي زموږ دوه مدرې ما میاشه چې موږ نه ماشونه چارې کړې دي او لږ موږ غمو چې وکړي اول ته ناری وي خلک د ازمور مشران چې وزارت دفاع داسې دي او ملي ورګې داسې دي او ماشونه پر وخت ورکول کیږي د موږ کلش د کلش ته دی او کیږي چې ماشو کول سوري او موږ دا درې ما میاشه باندې چې موږ هم ما چارې کړې دي او موږ غمو چې وکړي دا ځادي راځي ښه ډېر مننه سلام
السلام علیکم زکاتم لکنده د مامبه څخه زنګ دوستوم از موږ مشکل لري زما ایوبه ما او تلور کار مې کې په مامبه کې بنځه ما د مې ماش مات نه راکې کټ نوم لرم دا څنګه نشر کې سلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر د برنجا ارمانیا مریکنی د هلمند ولایت د مشکلګا سره کې کړی دا ورو ما پیغام دار وره چې داخلك دی په دا کرونا وایرس باندې تشخ نووي دوی دا کرنټین مراد کې کرنټین دي چې ورو داخلك ته کورو کې کرونا دې دی ونی چې ماسک دې کار واخ ته چې د دشکښ دې کار واخ ته چې یو بل درو بل څه دې لري وو چې 2 متره فاصله باید ونی چې یو دروازې ته چې یو لاس څوک راغې دې څوک لاس نه وروړي دا که د خلک یو خاص په پسخن یې راوړل دا کړنه نو هغه ځوانه بیا دې ته ونی چې کله ونیول نو دا یې څه پیغام وو ټول د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا پیغام وروړي دا کړنه دې ونی چې کورنۍ په پسخن نه راړي کورنۍ